السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2022 کال د مارچ میاشتې 13 نیټه دا مليها میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري اسات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم لرو. خو اول خبرونه له ګل ایازا.
پاکستان کورونا چار وزیر په سند صوبه کې د گورنر راج نافذ کول وړاندیز کړی. خیبر پختونخوا اسمبلی ته د ماشومانو خوندیتوب ترمیمی بل وړاندیز شوی او د امریکا ولسمشر به نن چینایي سیال سره د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. دا خبرونه تفصیل د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان ته وړاندیز ورکړی چې په سند صوبه کې گورنر راج نافذ کړي. نوموړي دا خبره په داسال کې کړي چې په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مارچ پر راتمه عدم اعتماد تحریک جمع کړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې غړي د اسلام آباد په سند هاوس کې لډیر ورځو راهیسې موجود دي. خو حکومتي وزیرانو په مخالفو ګوندونو تور پورې کړي چې د دوی غړي یې تختولي او په سند هاوس کې یې بند ساتلي دي. په اسلام آباد کې پرون د وفاقي کابینې غونډې وروسته د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد خبر اعلان تویل په سند صوبه کې د عدم اعتماد تحریک لپاره د پارلمان غړو په پیسو خستل پیل کړي نو باید په هغه صوبه کې گورنر راج نافذ کړي. د شیخ رشید لخوا په سند کې د گورنر راج خبرو په خبرګون کې د سند اطلاعاتو وزیر سید غنی پرون مشال لري تویل چې وفاقي حکومت په صوبه کې د گورنر راج لګولو هیڅ یو لاره نه لري.
پورے پارلیمنٹ لاجز کا جو انہوں نے حشر کیا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے آپ
سچ دوئی پا پارلیمنٹ لاجز کی کڑی وہ دا ٹولو پوڑان دی دی پسند کے دا گورنر راج پاڑا دا شیخ رشید سرگنڈونی دا پی ٹی آئی پا سفونو کی دا یری کچخائی.
بلخوا وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې ولسی غونډو او خپلو سیاسي اتحادیانو متحده قومي مومن بلوچستان عوامي پارټي مسلم لیگ قاف او ګرین ډیموکراټیک الاینس سره ملاقاتونه کړي دي. ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان نن د کرمی قبایلی ضلع کې ولسی غونډې ته وینا وکړي. خیبر پختونخوا اسمبلی ته د ماشومانو د خوندیتوب ترمیمی بل د منظوري لپاره وړاندې کړل شوی دی. د ماشومانو د تحفظ ترمیمی بل 2010 کې ویل شوی چې پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکو او د غوی غیر اخلاقي ویډیوګان جوړونکو ته د مرګ او یا د عمر قید او تر 500 لک روپو پورې د جرمانې سزاګانې ورکړل شي. د سزاګانو بدلونو په اړه د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو پرون مشال ویل چې مقصد یې پر ماشومانو د هر قسمه تشدد مخنیوي کول دي. هغې ویل چې په ترمیمي بل کې سزاګانې او جرمانې زیاتې کړي که څوک د یو ماشوم ګرده یا داسې نور غړي وباسي نو د هغې لپاره د عمر قید یا د مرګ سزا او جرمانه مختص کړل شوې ده. د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې په 2006 کال کې په ماشومانو د جنسي تیری 223 او په 2019 کال کې 115 پیښې رپورټ شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ځوانو استادانو اتحادیه وایي د 2013 کال وروستو اخیستل شوي استادان لا هم نه دي مستقل کړل شوي. د ځوانانو استادانو اتحادیه مشر عطاور رحمان پرون مشال لري تویل حکومتي رویه سنجیده نه ده او د دوی نوکرۍ په خولو لپاره هیڅ اقدامات نه دي پورته کړل شوي. د دوی په خبره د پرایمري او میډل سکولونو د دغه استادانو شمیره سه باندې څلور شپېته زره ده. دوی د مارچ په 15 په پېښور کې احتجاج هم کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دوی نوکرۍ مستقل کړل شي. خو د خیبر پختونخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي واجد خان پرون مشال لري تویل چې پر دغه اړه یوه کمیټي جوړه کړې ده او د استادانو دا مسله به ډېر زر هواره کړل شي. د روسي له لوري په دغه هیواد کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د فعالیت لمخنیوي وروستو د راډیو د لاتویا په پلازمینه ریګا او د لیتوینیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسي او بیلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به ازادي راډیو د خپلو نو دفترونو په وسیله په روسیا او بیلاروس کې خپلو مخاطبانو ته معلومات ورسوي. په دغه دوه دفترونو کې به د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسي او بیلاروسو څنګه ټیمونه نړیوال ډیجیټل شبکه او د کرنټ ټایم په نوم څلوري ساته ټلویزیون کار وکړي. او وروستۍ خبر سپین ماڼۍ اعلان کړی امریکا پر چین فشار راوړي چې پر اوکراین د روسي یرغل کې له هغه هیواد یعنی روس سره مرسته ونه کړي او په دې لړ کې به ولسمشر جو بایډن نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره ټلیفوني خبرې وکړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل ولسمشر بایډن به نن له ولسمشر شي سره خبرې وکړي او دا به ورته روښانه کړي چې چین به د هر هغه اقدام ذمہوار وي چې د روسي جارحیت په ملاتړ یې ترسره کوي او امریکا به په دې حق له د مقابل اقدام څخه ډډه ونه کړي. دا تر دې مهال د مشال لري خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک وروسته سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې دي. په روانه خبرونه کې تفصیلي رپورټونه اورېدل شي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ماشومانو د خوندیتوب ترمیمي بل وړاندې کړل شوی دی خو فعالان د قوانینو د عملي کولو غوښتنه کوي.
خلکو کې یره پکار ده سزاګانې د یرې د پاره دا دې لپاره نه چې بس یو کس یې موږ نو نیسو بس بندې کو جیل کې نو دا ټیک ده. حکومت دا کې خود به امپلیمنټیشن لدی لکار کول پکار دي.
په خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو استادانو اتحادیې له حکومت غوښتنه کړې چې د 2013 وروسته ګمارل شوي استادان نه دي مستقل کړل شوي نو باید د هغوی نوکرۍ پخې کړل شي. قبایلی عوامی ګوند په صوبایي حکومت نیوکې کړي چې لژمنو باوجود قبایلی ضلعو کې پرمختیایي کارونه نه دي شوي.
زما د قوم زما د علاقې مستقبل جوړیږي نو اول به په تعلیم جوړیږي چې زما علاقه ته یونیورسيټیانه ورکی کالجونه ورکی مونږ ته د ان ایچ ای ضرورت دی د موټروي ضرورت دی.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د بے باوري تحریک تکامی اسمبلی په سیکرټریټ کې د جمع کېدو وروسته په هیواد کې سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې دي. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د یوې غونډې وروسته د کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویل چې دوی وزیر اعظم ته وړاندیز کړی چې په سند صوبه کې د گورنر راجو لګوي او په دې اړه به وروسته پریکړه وزیر اعظم عمران خان کوي. خو د سند وزیر اعلی مراد علي شاه په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې په سند کې د گورنر راج لګولو لپاره د وفاقي حکومت هر قسمه غیر آئینی اقدام به د منلو وړ نه وي او د سند خلک به په داسې ډول جواب ورکړي چې په تاریخ کې به مثال نه وي موندلی. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د زیارت پرست په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د یوې غونډې وروسته د کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د خبريالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا په اپوزیشن ګوندونو سختي نیوکه وکړه او ویل چې هغه وزیر اعظم ته وړاندیز کړي چې په سند صوبه کې دی گورنر راج ولګوي او په دې اړه به وروستۍ پریکړه وزیر اعظم عمران خان کوي.
سند نے جو خرید و فروخت کی ہے ہمیں سند میں گورنر راج نافذ کر دینا چاہیے.
دی وای سند چې د پارلیمان د غړو کم خرڅول او اغست پیل کړي نو پکار دا چې موږ په سند کې گورنر راج نافذ کړو. اسلام آباد کې د سند هاوس پاړه هیڅ عملیات یا اپریشن نه کیږي. هغه حکومتي غړي چې هلته تللی دي هغوی دی پوښي او د هغوی د خپل حلقې خلک بعد هغوی سره پوښي. زه کورته روان یم خو نن ما وزیر اعظم عمران خان ته وړاندیز کړي چې په سند کې دی گورنر راج نافذ کړل شي.
لیکن آج میں پرائم منسٹر کو یہ تجویز دے کے گھر جا رہا ہوں کہ سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا.
د پاکستان د کورنو چار وزیر شیخ رشید احمد دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ او پیپلز پارټي د مارچ په 8 نیټه د عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړي. د شیخ رشید لخوا په سند کې د گورنر راج لګولو خبرو په غبرګون کې د سند وزیر اعلی مراد علي شاه په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې په سند کې د گورنر راج لګولو لپاره د وفاقي حکومت هر قسمه غیر آئینی اقدام به د منلو نه وي او د سند خلک به په داسې ډول ځواب ورکړي چې په تاریخ کې وایي مثال نه وي موندلې. او بیا د سند اطلاعاتو وزیر سید غنی د مارچ په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې وفاقي حکومت په سند کې د گورنر راج لګولو کومه یو لار هم نه لري. لري په هرا صوبه کې د گورنر راج لپاره باید هغه صوبایي سملی او بیا قامی سملی لخوا پریکړه یا قرارداد منظورول ضروری وي
پوره پارلیمنت لاجز کا جو انہوں نے حشر کیا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے آپ
دے وی هغه سچ دوی په پارلیمنت لاجز کی کړي وو د ټولو پوڑان دي پسند کې د گورنر راج پاړه د شیخ رشید سرګندونی د پی ٹی آئی په صفونو کې د یری کچخای د پی ٹی آئی حکومت په قامی سملی کې د اکثریت اعتماد د لاسا ورکړي دي داسې حکومت چې په قامی سملی کې اکثریت للاسا ورکړي د یوی صوبې د قانوني حکومت په اړه د غیر قانوني ګامونو په اړه غور کوي او دا په ډاګه ده چې د عدم اعتماد په تحریک کې به هغه ناکامه او اپوزیشن به کامیاب شي
ناکام ہوجائیں گے اور اپوزیشن اس میں کامیاب ہو جائے گی
بلخوا متحدہ قومی موومنٹ چې د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت سره تر وسه اتحاد لري د ایم کی ایم مشر خالد مقبول صدیقی د شیخ رشید لخوا پسند کې د گورنر راج لګولو خبرو رستو د زیارت پشپا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د نن ورځې حالاتو نه پس د پی ٹی آئی حکومت پاتې کېدل ګران دي او شاید چې د پی ٹی آئی حکومت ژوندې پاتې شي خو د عمران خان لپاره د وزیر اعظم په څوکۍ پاتې کېدل ګران دي وفاقي حکومت پسند کې د گورنر راج لګولو وخت پخپلا ځنډولې دي دا پریکړه باید هغه وخت شوې وي کله چې پسند کې حالت خراب وو اوس دا جواز نه لري ایم کی ایم په قامی سملی کې و غړي لري دا وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کولو وروستو ایم کی ایم د حکومت یا اپوزیشن سره د یوځای کېدو وروستۍ پریکړه لا نه ده کړې د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومتي غړي په ګڼ شمیر کې د اسلام آباد په سن هاوس کې د ډیرو ورځو راهسې میشتي او بیا حکومتي وزیرانو په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړي چې د هغوی غړي تختولي او په سن هاوس کې بندي ساتلي خو بیا د مارچ په 18مه د پاکستان تحریک انصاف د قامی سملی غړي راجا ریاض چې د اسلام آباد په سن هاوس کې میشته د جیو نیوز خبریال حمید میر سره په خبرو کی دا وکړي چې هغه او د پی ٹی آئی شاوخوا څلیرش نور غړي په سن هاوس اسلام آباد کې موجود دي او د خپل ضمیر لمخبا په عدم اعتماد تحریک کې رائے ورکوي د راجا ریاض په وینا د پاکستان تحریک انصاف د قامی سملی غړي نواب شیر رانا قاسم غفار وټو نور علم خان ریاض مزاری باسط بخاری احمد حسن نزاحت پټان وجیحہ قمر او رمیش کمار هم په سن هاوس اسلام آباد کې موجود دي او دا وایي کړي چې د د غړو نه علاوه د پی ٹی آئی یو شمیر غړي هم سن هاوس کې موجود دي بلخوا عمران خان په هیواد کې اولسی غونډي او د خپلو اتحادیانو سیاسي ګوندونو متحده قومي مومنټ بلوچستان عوامي پارټي مسلم لیگ قائد اعظم او گرینڈ ډیموکریټک الائنس سره ملاقاتونه هم په داسې حال کې پیل کړي دي چې یو خوا د وزیر اعظم عمران خان په خلاف په قامی سملی کې د عدم اعتماد تحریک سملی په سیکرټریټ کې جمع شوه او خای چې د مارچ له 20مې وروسته به پرې رائے واچولې شي او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد جوړ پی ڈی ایم د اسلام آباد پلوری د مارچ په 15مه د لاریون کولو اعلان هم کړی دی د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد لخوا پسند کې د گورنر راج لګولو خبر وروستو د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت وزیرانو او د پاکستان پیپلز ګوند د سن حکومت وزیرانو په یو بل سختې نیوکې هم کړې دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارټي له ولس مشر ډاکټر عارف الوی نه غوښتنه کړې چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک وروسته له سلا مشورو ډډه وکړي پیپلز ګوند پرون د مرکزی کمیټې غونډې وروسته خبر پاڼه کې ویلي دي چې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کول وروسته باید د پارلمان غونډه زر تر زره راوبلل شي خو حکومتي وزیرانو پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ تحریک په له ناکامۍ سره مخامخ شي له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال هر مسجد له معلوماتو سره
د کور کمیټې غونډې نپس د پیپلز ګوند ویاند فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته چیلنج دی چې کا سبا هم د پارلیمان غونډه را جوړ شي نو عمران خان به د اعتماد ووټ بیلی فیصل کریم کونډي وویل
حکومت پارلیمانی چې کوم اتحاد او پارٹیاں دي کم کاف دا ایم پی ایم دا باب دا جی ڈی اے دا اس رمو مذاکرات کو تقریبا اخری مرحلہ مونگ بیٹھے ہیں سیاست کو مخشوب دا مونگی تیار نیاد وہ ان شاء اللہ اوزو مونگی تیار نیاد بل خپل چے دو ترین گروپ میں نے گان دی چے کم دونوں خپدی آ اولڈی دوسر دیا مخشی گور کہتا سو پارلیمنٹ خبرو کو کہتا سو پارلیمنٹ نہ بارہ خبرو کو کہتا سو پارلیمانی پارٹی خبرو کو ہمیشہ دی عمران خان دے پارٹی دے حکومت خلاف موقف ہوا دا مول ان شاء اللہ پورے یقین دا سیوری اجلاس برابر شتا سو خپل گور جی تیار دن خپل
جی بلا اڑا دا مارچ پ ولسما وفاقی وزیرانو فواد چودھری اسد عمر او حماد اظہر پ اسلام آباد کے پ گڈا یو خبری کانفرنس سوکڑو چھ پکی حماد اظہر و ویل چھ دا اعتماد ووٹ لپارا زمونگا کلکے تیاری دی او حکومت بئے گٹی
ہم اپنے اقتدار کے لیے سودے بازی نہیں کریں
وعدہ ہے دا اقتدار لپارا سوداگری نہ کوو زکا چھ مونگ دخپل ووٹ موٹرانو سرا دالوز کڑے دے چھ مونگا با دا دوی او دا پاکستان لپارا سیاست کوو مونگا دخپل اتحادیانو سرا پ رابطہ کیو خو مونگا با ہس قسم سودے بازی نہ کوو مونگا دا مارچ پ او وشتم باندھ کے دن کی جلسے او دا عدم اعتماد ووٹ لپارا کلک تیاری کڑی دی او لس بگوری چپ یو لوری او لسنا خپل فیصلہ ووروی او پا بل اڑخ با دا عدم اعتماد ووٹ کے ہم دوی دا ناکامی سرا مخامخ وی
اور عدم اعتماد جو ہے اس کو بھی ہم ناکام کریں گے
پر دا غورز دا مسلم لیگ نون دا گند مشر میاں شبا شریف پا مشرعی کے دا پارلیمان دا غڑیو پا پارلیمنٹ لاجس کے ایوا غنڈا اوشوا چی پکی پا دی خبری باندے مشورے اوشولے چی دا عمران خان خلاف عدم اعتماد ووٹ او پینز وشتم مارچ باندے دا پی ڈی ایم ترخوا لاندے را بللیش ویلانگ مارچ با سنگا کامیابی سرا مخمخ کوو پا دی حضر وقت حیوات کی چی کمی سیاسی حل زل روانے دی پا دی اڑا دا پاک فوج یا اسٹیبلشمنٹ ذکر با سو سو زلا اپوزیشن گندنو پا مختلف ٹکو سرا کولو خود اغا سوال دا سما ٹی وی اینکر ندی ملک دا مارچ پا اول سما دا پاکستان جمہوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان نا اکڑلو مولانا فضل الرحمان ورتا اویل چی مونگ تخکاری چی اسٹیبلشمنٹ پا حاضر وقت پا سیاست کی گوتے نوہی
جب وہ کسی سیاسی عمل میں مداخلت کرتے نظر آئیں گے
کلا دوی پسا ہم سیاسی عمل کی گوتے وہی او پا نظر رازی نو مونگا سا خبرہ پٹا کڑے ندا او کپا بل اڑخ اوس پا حاضر وقت ہوئی دا چا ہم پلوری ندی او مونگا تا پا نظر ہم رازی نو مونگا دغا خبرہ غختلا او دا دغی خبر مو مطالبہ ہم وا مونگا با دس خبر تا ہر کلے وائیو او ستون زبا نا پیدا کوو
اگر صورت حال یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں
یاد دوی چی اپوزیشن گندنو دا وزیراعظم عمران خان خلاف پا پارلیمان کے دا عدم اعتماد ووٹ لپارا دا پارلیمان غنڈا را غختل لپارا تحریک دا مارچ پا اتما دا پارلیمنٹ پا سیکٹریٹ کے جمع کڑے خطر او سا پوری سپیکر اسد کے سر دا کامی اسمبلی غنڈا لارا بلل ندا گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو اوریدل پا پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی دا چې عدم اعتماد څه ته وایي څنګه پرې رائے اچول کیږي د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کې څه کردار وي د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد کامیابې دو په صورت کې به څوک دغه پر ځای کینی د دې پوښتنو جوابونو لپاره د بشیر ګواخ رپورت ته غوښه
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې د نننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رای ورکوي که ډېرې رایې یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي خو که کمې رایې یې ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل
سپیکر 14 ورځو کې دنه راغواړي د نېشنل اسمبلی سیشن د نېشنل اسمبلی سیشن دا ځل د فارملی موف دا د بوفي دا د ووټینګ کې بس اگر کائن دا نه وایي چې اسمبلی سیشن پر تر اواډ اسمبلی هال کې بل سنټ خو د کیس فنکشن نشته دا آی دا ان په تاسو کې نېشنل اسمبلی ولې لایټ کې ول پر چا سره مې اورې تاسو کو درول چې ممبري
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 324 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمان ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لرې کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولی شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتول شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅکله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر میاں شهباز شریف وړاندیز کړی چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک کامیابېدو وروسته دی د 500 کالو لپاره قومي حکومت جوړ کړل شي، خو په دې کې به تحریک انصاف ګوند نه وي شامل. قومي حکومت په کومو حالاتو کې جوړول مناسب وي؟ دا څنګه وي؟ او آیا د قوي اپوزیشن د شتون په وخت په یو حکومت کامی وي که مخلوطه؟ د مشال ریډیو خبریال شانواز سرکزي دغه پوښتنې له سیاسي چارو پوهانو سره کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر میا شهباز شریف ویلي، هر کله که د عمران خان په ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شو، دی به د 50 کالو لپاره د قومي حکومت جوړول تجویزوي. د جیو ټی وی په کیپیټل ټاک نومې پروګرام کې د مارچ 14 په خپلو خبرو کې میا شهباز شریف دا هم ویلي دي، دا د خپل رائے ده چې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه دي نور ټول ګوندونه په شریکه یو قومي حکومت جوړ کړي. پی ٹی آئی نه علاوه یو قومي حکومت جوړول پکار دي چې په شریکه 15 کاله شپه او ورځ په اخلاص سره د دې ملک خدمت وکړو. 15 کاله زګړم د هغې نه وروسته به لار جوړ شي، قومي حکومت څنګه ترتیبیږي او په کومو حالاتو کې د ترتیبولو موقع زیاتوي. د پاکستان سټڈی سینټر پیښور پونتون ډایریکټر پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام مشاهد ریډیو ته دغه پوښتنه د مارچ په 12 داسې ځواب کړه.
د حکومت غیر منتخب هم کیدی شي او منتخب هم کیدی شي. د مثال په توګه کله نا کله داسې وشي چې یو منتخب حکومت په خپل وظیفه ستر سره کولو کې او په خپل منشور عملی کولو کې ناکام شي او داغه په خلاف یا عوام را پورته شي یا د پارلیمنت نورې ګوندونه او پارټي را پورته شي او هغه د اقتدار نه لري کی او داغه په ځای باندې د قام د مختلفو طبقو خلک را یوځي شي او یو حکومت منځته راوړي، نو څنګه چې ما وې دا منتخبم کی دي شي او کله نا کله د یو نگران قامي حکومت شکل هم وي.
تجزیه کون کی وای د پاکستان تحریک انصاف نه بغیر به قومي حکومت جوړول ممکن نه وي. او بل دا لکه د 2003 کال د عامو انتخاباتو وروسته چې د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ نواز او د ځینو نورو ګوندونو په شریکه قومي حکومت جوړ کړی هم وو، خو نه چلید. لږه موده پس واپس دیو بل جدا شو، پیپلز ګوند په حکومت کې پاتې شو او پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند اپوزیشن ته لاړ. د سیاسي سماجي او آزاد کاندیدانو لخوا شریک او قومي حکومت لپاره کوم داسې قانون خو نشته چې ګنیدا به خامخا جوړیږي او یا به خامخا نه جوړیږي. البته قومي حکومت جوړول د کامیاب شیو ډلو په خپل منځ کې د بارګین یا په ځینو خبرو سره کېدو وروسته جوړیږي. صحافي او تجزیه کار شمس مومن وای، هر کله کې د قومي حکومت یو ډله بهر وساتل شي نو دغه خو مخلوط حکومت وي. وی هو قومي نه وی.
شهباز شریف صاحب چې کوم د قومي حکومت خاکه پیش کړی دا ناغه وی چې د پی ټی آی نه بغیر قومي حکومت نه چکه لته پی ټی آی د مخ کنا ایکسکلود کلا نو دې مطلب دا چې قومي خو نه شو بیا سره د ټولو اختلافاتو خدایي باوجود په کار بداوی ک فرض ک تاسو قوم د پاره خبره کوي او یو قومي حکومت واقعي جوړوي در روانو انتخاباتو نه پس نو چې کومه پارټي څومره سیټونه راوړي حصہ بقدر جسہ پکار دار چې هر یو تجلی نو پاره کې خپل شیر ملو شي
بد خوا صحافی او تجزیہ کار سہیل وڑاج هم د جیو ٹی وی پیو پروگرام کې د مارچ پشپاړسمه ویلي قومي حکومتونه همیشه په قومي لانجو کې جوړیږي چې مقصد ملک د بحران نه وستل وی وڑاج زیاته کړي چې په قومي حکومت کې عمران خان نه هم وی خو پاکستان تحریک انصاف دی په کې بیا هم وی ځکه د تحریک انصاف ګوند ځینی خلک د موجوده اپوزیشن سره تلی شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا خیبر پختونخوا حکومت پر ماشومانو د جنسی تشدد په پیښو کې ککړو مجرمانو ته د مرګ سزا او غیر اخلاقی ویډیوګانې جوړونکو ته د سختو سزاګانو او جرمانه کولو لپاره د ماشومانو د تحفظ د قانون ترمیمی بل اسمبلی ته د قانون سازۍ لپاره وړاندې کړی دی. حکومت تمه کوي چې دا قانون به له صوبایي اسمبلی منظور کړل شي، خو د قانوني چارو پوهان او د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي تر څو د پلټنو او عدالتي نظام کې اصلاحات نه وي شوي نو تر هغې پورې دغه ډول پیښو کې کمی نه شي راتللی. تفصیل شبیر احمد جان په دې رپورت کې راکوي.
د ماشومانو سره د جنسی تشدد نه علاوه بیلابیل جرمونو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا حکومت د 2010 ماشومانو نو تحفظ قانون ترمیمی بل صوبایي اسمبلی ته د قانون سازۍ لپاره وړاندې کړی دی. دوی تمه څرګنده کړه چې روان د اسمبلی اجلاس کې به د بل کې شوي ترمیمونه پاس کړی شي. د کومې تر مخه چې به په دغه پیښو کې ککړ تنانو ته د مرګ سزا یا عمر قید او تر 50 لک روپو د جرمانې سزاګانې هم ورکولی شي. د دغه سزاګانو او ترمیمونو په هکله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړي عائشہ بانو چې د ماشومانو د دغه قانون لپاره د جوړ خصوصي کمیټې غړي هم د مشال لیډو ته وایي چې دغه ترمیمونو یا بدلونونو مقصد د ماشومانو پر ضد جنسي تشدد کې ککړ مجرمانو ته سخت سزاګانې ورکول او د دې د لارې دغه پیښو مخنیوي کول دي.
خدای نه خواسته که څوک ماشوم د ګردې اوباسي داسې قسم اوزا چې کوم ګورتو چې هغه ته نه کاغه کوي نو هغه د پاره لایف امپریزنمنت اینڈ ډیث سینټنس خو سره چې کومه ده جرمانم د بیا چایلډ پرنوګرافي چې کومه ده هغه 14 نه 20 سال پورې او سره سره چې کوم دی 2 to 7 million پورې به په دې کې جرمانه هم ده. بیا ورپسې هم داسې اکسپوژر ټو د پاره مطلب دسې څه مواد دسې یا څه غلط قسم دسې څه تصویرونه ماشومانو ته یا ابیوز کول هغه د پاره 10 کاله امپریزنمنٹ دی اور سره 2 million فائن دی. ٹریفکنگ د پاره کم از کم 14 سال دی اینڈ زیادہ زیادہ 25 سال پورے اور امید دالرو دے اجلاس کے بعد ان شاء اللہ دا اپروو بم شیبا.
خو پیخور ہائی کورٹ کی وکیلہ نازش مظفر وائی چې سزاګان زیاتول نه بلکې د دې عملی کولو سره د جرمونو کې کمی راتلی شي.
زما په خیال سزاګانو زیاتولو یا کمولو سره چې یو کس ته تاسو 50 کاله سزا ورکې خو هغه چې کم دی ډیفرنس نشته چې جی زمزب نیولې کېږم نه او چاته څه پته لګي چې ماته دا سزا ملاویږم کنه نو خلکو کې یره پکار ده. سزاګانې د یری د پاره دا دې د پاره نه چې بس یو کس ته مونږ ونیسو بس بندې کو جیل کې نو زه ټیک ده. حکومت دا کوي خود دې امپلیمنټیشن لدی لکار کول پکار دی سزاګانې اله اثر کوي چې کله خلکو کې یری.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو کې مدني فعال عمران ټکر د حکومت دغه ګام ستایي خو یې تر کومه چې دغه قوانینو کې او موجوده د پولیسو د پلټنو او عدالتي نظام کې د غیزمنو ماشومانو او د دوی د والدینو لپاره اسانتیاوي نه وي راوستل شوی نو تر هغې د ماشومانو پر ضد کېدونکو جرمونو مخنیوي یا دې کې کمی اسان نخکاری.
نوې قوانین هم راځي ترامیم هم کیږي خو زمونږ د انصاف د حصول د پاره چې کوم نظام دی نو پاره کې دومره سقم دی چې بیا متاثره ماشومان ته او داغي خاندان ته د انصاف حصول کړي نو هغه ممکن نشي پاتې کېږي. وجه دا غیدارا چې یو خو هغه ډېر زیات وخت تخلي دویم پیسې به ډېر زیات لګي او بل پاره کې ډېر زیات پیچیدګي راځي نو دا کمی چې ترکمه په نظام کې وي نو کته سزاګانې په قانون کې سمرم زیاده که نو آغا نتیجه خیز نوی.
نموری زیاده که چه دا خیبر پختونخوا پولیس تر مخا کال 2019 که دا ماشومان و سرا دا جنسی تشدد یو سل 15 اتیا او بیا ورپسی کال 2016 که دره سوا در ویست پیخی رپورت شوی دی. خو حکومتی چارواکی عایشه بانو وای چه دی ترمیمونو که تا دی سزاگانو عملی کولی لپارا هم بدلونونه شوی دی او پا هر دول با دا قانون او دا دی اعلان دی اعلان شوی سزاگان عملی کولی شی. دا خیبر پختونخوا دا ماشومان و تحفظ قانونی ترمیمی مساویده که دا هم لیکلی شوی چه کم تن دا ماشومان و سرا پا جنسی تیره که ملوث شی نو دا هغوی با باقی دا پا یا رجستر که ریکارد ساتلی کیگی او دا سه مجرمانو تبا حقا ادارو یا زیونو که نوکره یا روزگار نور کولی کیگی چرته چه ماشومان وی او که کما اداره دا سه کوی نو دا یاد اداره مشر با 15 کال قید او تر 1 کروڑ روپو جرمانه کولی شی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د غرمې 12:30 بجې اوښوي. لنډ خبرونه لا ګل آیاز اورو.
دا پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان ته وړاندیز ورکړی چې په سلسله کې گورنر راج نافذ کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې په پارلمان کې د مخالفو موضوع اتحاد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مارچ پر اتمه عدم اعتماد تحریک جمع کړي او د واکمن طریقې انصاف ګوند ځینې غړي د اسلام آباد په سند هاوس کې لړې روزو راهیسې موجود دي. خو حکومتي وزیرانو په مخالفو ګوندونو تور پورې کړي چې د دوی غړي یې تختولي او په سند هاوس کې یې بند ساتلي. دا شیخ رشید لخوا د سند صوبې د گورنر راج نافذ کولو په غبرګون کې د سند د اطلاعاتو وزیر سید غنی پر مشوره لیدلی چې وفاقي حکومت په صوبه کې د گورنر راج لګولو لپاره هیڅ یوه لاره نه لري. خبر پختونخوا اسمبلی ته د ماشومانو د خوندیتوب ترمیمي بیل پرون د منظورې لپاره وړاندې کړل شو. د ماشومانو د تحفظ ترمیمي بیل 2010 کې ویل شوي چې پر ماشومانو جنسي تېری کوونکو او د هغوی غیر اخلاقي ویډیوګان جوړوونکو ته د مرګ یا د عمر قید او تر 500,000 روپیو پورې د جرمانې سزاګانې ورکړل شي. په خبر پختونخوا کې د ځوانانو استادانو اتحادیې وایي د 2013 کال وروسته اخیستل شوي استادان لا هم نه دي مستقل کړل شوي. د ځوانانو استادانو اتحادیې مشر تاو رحمان پر مشر لدی حکومتي رویه څرګنده ده او د دوی نوکرې پخولو لپاره هیڅ اقدامات نه دي پورته کړل شوي. خو د خبر پختونخوا واکمن طریقې انصاف ګوند غړي واجد خان پر مشر لدی ویل چې په دې اړه یوه کمیټي جوړه کړې ده او د استادانو مسله ډېر ژر هواره کړي. د روسیې د لوري په دغه هیواد کې د آزادي اروپا آزادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته دي روسو د راډیو د لاتویا په پلازمینه ریگا او د لیتوین په پلازمینه ویلنوس کې د خبرو پرانستل. سپین ماڼۍ اعلان کړی چې امریکا پر چین فشار راوړي چې پر اوکراین د روسیې یرغل کې له هغه هیواد کې روس سره مرسته وکړي او په دې لړ کې به ولسمشر جو بایډن نن د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره ټلیفوني خبرې وکړي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیاز درته وړاندې کړل. طالب چارواکي وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیلې د وروسته به په هیواد کې هیڅ ښوونځي بند پاتې نشي. د طالبانو حکومت دا ژمنه په داسې حال کې کړې چې د ښځو د حقونو فعالانو لا هم باور نه لري چې طالبان به جینکو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت به راتلونکې اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون پنجشنبه رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلي چې نجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د په عین حال کې ویلي چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاو چې سږ کال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي او که کوم ښوونځی بند و د پرانیستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یوه دا وه چې نجونې پرېږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکوي. طالبانو د تیر میلادي کال د اگست په 15مه د واک له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره یعنی له 1996 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې پرې نه ښودې چې ښوونځیو ته لاړ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغو خوستې ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د غریبۍ په وجه بهر کې زده کړې نشي کولی. د برنامې مسؤلان وایي یادو ځوانانو ته به له 15% څخه تر 98% پورې په کم لګښت له لیسانس نیولې بیا تر ډاکټرا یا پی ایچ ډی پورې د لوړو زده کړو زمینې برابرې شي. د چارواکو په وینا چې ځوانان به د دې پروګرام په چوکاټ کې د نړۍ د اتو هیوادونو معتبرو پوهنتونونو ته ور وپیژندل شي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام خپل یوه څانګه خوست کې پرانیسته. یاد پروګرام چې د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري د افغانستان د نورو ولایتونو په خوا کې د خوست ځوانانو لپاره هم د اتو هیوادونو په معتبرو پوهنتونونو کې له لیسانس نیولې بیا تر دکتورا یا پی ایچ ډی کچې پورې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. په دې برنامه کې هغه ځوانان شاملېږي چې له ښو استعدادونو برخمن دي خو د اقتصادي فقر په وجه نشي کولی به هر کی خپل زده کړې سر ته ورسوي. په خوست کې د معاصرانو د ظرفیت لوړونې پروګرام مسول احمد یار مشال رادیو ته ویل
بل هل موږ د اتو هیوادونو سره کار کوو او په نړۍ کې متبرو پوهنتونونو ته محصلین معرفي کوو د لیسانس مسترۍ دکترا او تخصص لپاره. د دې اصلي هدف دا ده چې هغه محصلین رونه چې اقتصادي فقر سره مخامخ دي دوی وکولای شي چې په خپله څانګه کې تخصص او زده کړې ترسره کړي او زارین چانس ته نه تنها د خوست لپاره بلکې جنوب ختیځ زون لپاره. بل هل موږ ترکیه، روسیا، اوکراین، هند، چین، تایلند او ډول کې پریس انګریزي ودونو سره متاور پانتون نه دي چې تماسلین مرکې کوو.
د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام څلور کاله مخکې په 1996 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوی و. مسئولان که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې به هر ته د معرفي شویو محصلانو دقیقه شمېره نه ښیي خو وایي چې په سلګونو محصلانې له دې لارې د اتو هیوادونو معتبرو پوهنتونونو ته معرفي کړي دي. د ځوانانو په نړیواله ټولنه کې د افغانستان استازي محمد موسی غیرت وویل دا پروګرام د ټولنې با استعداد طبقې ته د لوړو زده کړو پولې پرانیزي.
هغه طبقه چې با استعداده طبقه ده وړ طبقه ته یوه تفصیلي برخه کې تحصیلي مرزونه خلاص کړي او بهرنیو هیوادو ته دوی د زده کړو په خاطر باندې واسطه.
کچېره د کمزوري اقتصاد لرونکو ځوانانو غوړي د ظرفیت لوړونې پروګرام په چوکاټ کې خپل زده کړې بهر کې ترسره کړي څومره باور باندې لګښت راشي. په دې اړه د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام مشر متیع الله رسولي وایي
کولای شو چې ورته اقتصادي سکالرشپونه ورکړو چې د هر هیواد مختلفه پالیسي ده، مختلفه تفاهم لیک دوی سره سوی دی او نن افتخار افغانستان په کچه ډېر په واسه شکل نن افغانستان ته کولای شي چې اقتصادي سکالرشپونه ورکړي.
د یاد پروګرام یو تن فعال نصر الله سعود وایي که د دې پروګرام ماهیت ته وکتل شي نو غیر سیاسي اړخ لري او د نظامونو د عدلون او بدلون اغیز ورباندې نشته.
ټول فوکس په دې باندې ده چې ټیټي طبقه ته د لوړو زده کړو لپاره چانس برابر کړي، هم په لیسانس کې، هم په مستری برخه کې، هم د دکترا په برخه کې. او دا تقریبا په ډېر کم تخفیف سره محصلین نور هیوادونو ته معرفي کوي. متبر پانتون ته تخفیف یې دومره ده چې 15% نه واخله تر 98% پورې، یعنی محصل کولای شي د دې استفاده وکړي.
په خوست کې د مهال خواوشا 15000 ځوانان په لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو بوخت دي. د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام داسې مهال بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو په خاطر ځوانانو ته د فرصتونو د برابرولو خبرې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د مهمو اداراتو لپاره په ګمارنو کې مسلکیتوب او د لوړو زده کړو درلودلو ته چندانې پام نه کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. قبایل عوامي ګوند 13 ورځ په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د قبایلي ضلعو د اعظم کېدو وروسته په یادو سیمو کې د لویو لویو ترقیاتي منصوبو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د یاد ګوند مشرانو ویل چې په صوبه کې د اعظم کېدو په وخت له قبایلي ولس سره کومې وعدې شوې وې په هغې باندې عمل نه کېږي، خو موجوده صوبایي حکومت دریځ لري چې د قبایلي سیمو اعظم کېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې د پخوا په نسبت د صوبایي حکومت لخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتې مالي پانګې مصرف شوی دی. تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوس پر رپورت کې اورو.
د قبایل عوامي ګوند په نوم یو سیاسي ګوند په قبایلي ضلعو کې د لویو لویو پرمختیایي منصوبو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د یاد ګوند ځینو مشرانو وویل چې حکومت دې د قبایلي زیلو د تیرو او یو کلونو د محرومو ختمولو لپاره په چټکۍ سره د پرمختګ په برخه کې ګامونه پورته کړي. د خبری کانفرنس وروسته د قبایلي عوامي پارټۍ مشر اعظم خان محسود مشال ریډیو ته وویل
زمنګ په قبایلی سیمه کې چې ترڅو پورې میگا پروجیکټ نه وی راغلی تر هغه پورې زمنګ چکم دا انوال ډیولپمنټ پروګرام د ای ډی پی چکم کارونه دی ویلا ورکړه ډانګای ورکړه لارې جوړ کړل د سره د کوم د علاقې ترقی نشي کېدل که زما د کوم زما د علاقې مستقبل جوړیږي نو اول به په تعلیم جوړیږي چې زما علاقې ته یونیورسيټیان ورکی کالجونه ورکی مونږ ته د ان ایچ ای ضرورت دی د موټر وی ضرورت دی مونږ ته منرل پروسیسنګ یونټ ضرورت دی مونږ ته انډستری ضرورت او مونږ ته د هر هغه کار چې کوم په نوري علاقو کې دی کوم انډستریا نه دی کوم کاروبار دی هغه کاروبار هغه روزګار مونږ ته ضرورت دی او چې تر څو پرې دا نه وي تر هغې پرې نه امن راتلی شي او نه تر هغې پرې ترقی کېدلی شي.
د قبایل عوامي پارټۍ یو سیاستوال صحبت خان اپریدي مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو په وخت په 2013 کې چې د قبایلي ولس سره د حکومت لخوا کومې جمعنې شوې وې د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا پرې تر دې دمه عمل نه دی شوی.
انزمام نه پس چې مونږ حکومرانانو مونږ سره کومه وعده کړې وې چې پاغه کې 100 ارب روپیه وې او اسره دي مونږ د ان اف سی ایوارډ د 3% نه ډبل کولو نن د مونږ غ 3% دوره کله وشول چې 3% ان اف سی ایوارډ مونږ و انداسې پروت او د مونږ سره چې کوم 10 کالو د پاره دي مونږ ټیکس فری کړو د مان نن د بجلی په مت کې ټیکس اخلي یا مان د ګیس په مت کې ټیکس اخلي د مان د ان سی پی ګاډیو په ټیکس کې ما ګاډی نسی هغه اخلي د مانا په بینک کې ټیکس اخلي او کچېری حکومرانانو غوړي چې مونږ لا په دا کې ریلیف روکی نو مونږ یو چې د مونږ ایجوکیشن مد به حال شي مونږ سکولونه ریهابلیټیشن دی وشي مونږ هسپتالونو ریهابلیټیشن دی وشي مونږ د روډز وشي مونږ مدنیات چې دی دوله مونږ خپل وسایلو په خپل اختیار راکړي.
تر دې دمه د حکومتي چارواکو لخوا د قبایل عوامي ګوند په دې خبری کانفرنس ردعمل مخې ته نه دی راغلی او په بیا بیا می هڅه وکړه چې د پرمختیایي منصوبو په اړه د خیبر پښتونخوا د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره خبرې وکړو خو د دې راپور د جوړولو پورې راته هغه څه جواب را نه کړو. خو تر دې وړاندې تیمور سلیم جګړه د قبایلي زیلو د پرمختیایي منصوبو لپاره په بجټ کې د مختص شوي پیسو په اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې صوبایي حکومت د یادو زیلو د پرمختګ لپاره لنډمهاله وړې وړې منصوبې او اوږدمهاله لوی منصوبې جوړې کړې دي او په تیرو دریو کلونو کې د پخوا په نسبت زیاتې مالی پنګې په قبایلي زیلو کې مصرف شوې دي او هڅه کوي چې د نوي ان اف سی ایوارډ وروسته له وفاقي حکومت ته د قبایلي زیلو لپاره زیات مالی وسایل ترلاسه کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او په خیبر پختونخوا کې د ځوانو استادانو اتحادیه وایي د 2013 وروسته اخستل شوي استادان لا هم نه دي مستقل شوي. د دوی په خبره د پرایمري او میډل سکولونو د دغو استادانو شمیره سره باندې 3,000 ده. استادان وایي کله چې برتی کېدل نو دا ورته ویل شوي چې د یو یا دوه کالو سرویس کول وروسته به مستقل کوي. دوی دا هم وایي پر اډهاک نظام د برتی کېدو له وجې د استادانو د یو ځای نه بل ځای ته بدلی یا ترانسفر هم نشي کېدی. بلخوا د خیبر پختونخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند وای په دې اړه یو کمیټه جوړه کړې ده چې د استادانو دغه مسله به هواروي. نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د خیبر پختونخوا هغه استادان چې د 2013 کال وروسته برتی شوي وای تر اوسه حکومت لا نه دی مستقل کړی او هر کال یې د 100 میاشت لپاره تنخواګانې هغه وخت بند شي چې تر څو یې کانټراکټ ونه غځیږي یا اکسټینډ نشي. د خیبر پختونخوا د ځوان استادانو اتحادیو د مارچ پر 15 په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاج هم وکړ، خو دغه وخت دوی وینا وه چې حکومت دې د دوی غوښتنې ومني او د دوی د مستقل کېدو عمل دې زر سرته ورسوي. د خیبر پختونخوا د ځوان استادانو د سازمان یا ینګ ټیچرز اسوسییشن مشر عطا الرحمن چې د استادانو د احتجاج مشري کوله د مارچ پر 15 مشال ریډیو ته وویل حکومت د دوی په اړه یو غیر سنجیده رویه خپل کړی ده.
بالکل حیران شو موږ دې ته چې یو طرف ته زموږ سره کمیټمنټ وکړه، اګریمنټ وکړه، او دا رقم وویل چې په هر غو په تاسو باندې چې ګرته تاسو چې یو ډیورایټ او دا غیر باوجود چې دغه لکه تیاری کړل دي دلته کې چې دغه ډیګل شي نو بیا کله سلور کاله کله 15 کاله کله 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 شپږ کاله دا ډیوریشن چې تیر شي نو چې کله د حکومت مرضي شي دا غیر تاسو کله کړی دي او حالانکه پوسټونه چې دغه ادعا نه دي بلکې پوسټونه سینکشن دا پیدا دا چې دغه سینکشن پوسټونه دي دغه په جد مخکې نه چې لو کېفته
په خیبر پښتونخوا کې پر ادهاک نظام اخیستل شوی د دې استادانو شمیره 3200 د سواد استادانو د اتحادی مشر نواب فرید د مارچ پر 15 مشال لیډیو ته وای هغه استادان چې لا مستقل شوی نه دي د یو زینابل زیتا د خپل نوکری د بدلولو حق هم نه لري.
د ډیستریټ په یو اند باندې کار کوي او د ډیستریټ په بل اند باندې د غوړي رهایشي نو مطلب دا اصل کې چې تقریبا 2-4 غنټې هغه صرف د یو او د ډیستریټ په یو اند نه د ډیستریټ د بل اند پورې سفر کوي د ډیټا لپاره او د تلو راتلو.
د سواد سره تعلق لرونکي یو بل استاد سلیمان احمد وای کله چې واده وشو نو کور والی په 400 کې استاد و او د پسواد کې او د اډهاک د برتې لوجې د هغه بدلی یا ترانسفر هم نشو کېده.
کله چې متمنه ترانسفر لپاره کوشش شروع کول او موږ ته فاو می شنه دا کم ټایم په پوری تاسو مطلب تاسو کې ځونه تاسو ځونه یا یو کس دې در دې سپان دې مطلب نه شي یا پروند شي نه او اډهاک پیریډ کې یې تاسو ته ترانسفر د سہولت نشي مې سکتے.
استادان وای ته 2013 کال نو وړاندې به دوی په مستقل بنیاد برتې کېدل، خو وروسته د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اډهاک یا غیر مستقل نظام لاندې برتیانې وکړي چې په زرګونه پکې لا هم نه دي مستقل شوي. بلخوا د صوبایي اسمبلۍ د الیمنټري او سیکنډري تعلیم په اړه د حکومتي کمیټې او واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی واجد الله خان مشال ریډیو ته وایي دوی د استادانو د احتجاج وروسته یوه کمیټې هم جوړه کړې ده چې د دغه مسلې پر حل کار کوي. په خیبر پختونخوا کې د ځوان استادانو چې د 2013 کال وروسته اخیستل شوی دي د خپلو نوکریو د مستقل کېدو لپاره له دې وړاندې هم احتجاجونه کړي دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر د باړې تحصیل اوسیدونکي وای په سیمه کې د بدامنۍ پیښو خلک اندېښمن کړي او په کار د حکومت یې مخنیوي وکړي. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دوی د خیبر دریو تحصیلونو لپاره امنیتي پلان تیار کړي او په هغې باندې عمل پیل شوی او د ولس د ځان او مال حفاظت پکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په باړه کې د یو ولسي وګړي په شمول درې پولیس والا په هدفي بریدونو کې وژل شوي او یو شمېر خلکو نه په ټلیفون تاوانونه غوښتل کېږي. تفصیل فرهاد چینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر باړې مشران وایي چې هلته یو ځل بیا د بدامنۍ پیښې شروع شوې، هدفي وژنې او بدخوري زیاته شوې. د باړې ملک دین خیل قومي کونسل مشر واحد پردای مشال ریډیو ته وایي
داسې چې کمی هدفي وژنې روانې دي نو هدفي دي یا د خلکو خپلمنځي دښمنۍ دي زړې او یا څه قبیلایي اختلافات دي، خو په خلکو کې ویره بالکل شته دی او خلک په ډور کې دي. یو خو دا دي چې مسلسل درې څلور ورځې کې وارداتونه وشول، لکه مړی وشول درې څلور، نو بیا صدا سی دغه ونشوا چیر د پڅوا جا وشو نو زکه خلکو کې ویرا تر خورا شو دوام دا چې دلته هر زی چې څومره پیژنم د مو په چا پرچل کې نو درې څلور ملګری داسې دي چې غوله زوتی ټلیفونونه رسی وي غو نه روپی غختل کیږي یا نور چلا داسې بمونه ورغورځيږي بیا نو دا غدي چې د بته خوري شروع شوی دو دا نن په بڑا کې پیو مارکیټ کې پرچه غورځیدل چې توسي دا موبایلونو کې دا موسیقي ما ډاونلوډ کوي یا څه کوي
د خبر زلی پولیس مشر ڈی پی او عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې چې پولیس د دغه پیښو نه غافل نه دي د دغه ټولو پیښو پلټنې پیل کړي او په خیبر کې چې د نور کومو پیښو پیشګی خطره خودل شوې و دا غي مخنیوي هم کړي او اوس حالات ښه اړخته روان دي د خیبر ضلعی پولیسو ویاند ظهیر خان وایي چې موږ لنډی کوتل باډه او جمرود کې سکیورټی پلان تیار کړی او په هغې باندې عمل پیل شوی
د موږ ډی پی او صاحب ښکاره هدایات ورکړی دي هغه مکمل درې وړو تحسینونو پسه ته وګورئ تانه وایز وګورئ په هغې کې چې کوم دی زمونږ گشت او ناکابندې دا چې کوم دی مزید موثر شوي دي او د عوامو جان او مال تحفظ دا د مونږ په ترجیحاتو کې شامل دی او انشاءالله دې لپاره مونږ ډی پی او سه وقتاً په وقتاً مختلف احکامات جاری کړي دي داسې هغې چونکې دا خو یو قبایلي ضلع ده نو په دې کې هغه د زوړ وخت چې کومې دښمنۍ یا زمینی تنازع نو اغم یو ایشو ده د ټارګټ کیلینګ یا د بدامنی
د خیبر ضلعی پولیسو د ریکارډ تر مخه د مارچ په لسمه په باډه بازار کې د ټرافیک یو سپایي مصطفی اپریدی د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو د مارچ په دولسمه نیټه قومي مشر منصف خان په ګاډي باندې وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د هغه ډرایور بلال ووژل شو او دینه سمو د وړاندې د پولیسو دو نور سپایان کلیم الله او عبدالله هم وژل شوی وو فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پاکستان کې اوازې په تیر دریو میاشتو کې د بلوګرو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو دوه پیښې شوې دي یوه پیښه پروسږ کال د ډسمبر په درېمه نیټه شوې وه چې په لسګونو پارېدلو کسانو په سیالکوټ ښار کې او سریلنکایي وګړي او په بل هغه کې بیا بلوګرو د فروری په دیارلسمه په خانیوال ښار کې بیا یو لیونی سړی وژلی و تر دې وړاندې هم بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور کسان وژلي دي پولیسو په دې وژنو کې لاس لرونکي مشکوکه کسان نیولي او پکې په نو پیښو کې عدالتونو عاملینو ته سزاګانې هم ورکړې دي خو د دې سربېره هم دا پیښې په بیا بیا شوې دي پوښتنه دا ده چې د مذهب سپکاوي په تور د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو د پیښو مخنیوي څنګه کېدی شي عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي رپورټ کې هم د دې پوښتنې د جواب لټولو هڅه کړې ده
دا د 2014 کال د جون میاشت وه خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناست و چې ناڅاپه پولیس او تر لسو زیات مذهبي کسان ورننوتل دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی و چې د عادل شعیب خبرندوی ادارې چاپ کړی و په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي و د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول خو دوی ځانونه مسلمانان بولي شعیب عادل د فروری پر شلمه نیټه مشالې ټول دفتر ته ورننوتو مذهبي کسانو دا دعوه کوله چې د یو احمدي د کتاب په چاپولو سره دی د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیسو فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخې پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي خو هغه جواب ورکړی چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی خو پولیسو شعیب عادل تانې ته یوړ
میں تھانے چلا گیا. تھانے کے باہر ایک اندازے کے مطابق 250 بندے تھے.
ز تانے تور سر ولالم او د تانے شوخوا دو دو نیم سو کسان را غون شوی ول او شوارو نے ور کول چې د پرزد دے د توهین رسالت مقدمه درچی. زمان ایک مرغی داوا چې لزنو ملګرو سره پرابیتو کی بریالی شوم او ورته می ویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزان سره بیای نه پوهیږم چې مخکې به سکیږي خو تاسو چې سکول شي وای کې هغی هلی زلی پیل کرے و لخم مرغا پولیسو پر ما مقدمہ درج نکڑا.
مجھ پہ انہوں نے کیس درج نہیں کیا.
خو پا پاکستان کی داسی کسان دیر لج دی چی دا توہین مذہب لطور سر مخامخ سوی او بیا دا شعیب عادل پا ڈاول دا پاریدلو کسانو لمنگلو بچ پاتا سوی بی. دا دیت تازه مثالونه پا خانیوال کی دا سشکال فروری پر دیال سمنیتا دا یو لیونی کس د 2023 کال د دسمبر پر دریمه په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کومار او په 2019 کال کې د عبدالولي خان په هنتون د زکونکي مشال خان وژنې دي. اتر دی وړاندې هم بل وګرو آن د مذهب سپکاوي په تور د عیسایانو کلی کورونه او د پولیس تانه سوزولې دي. په پاکستان کې د بل وګرو لخوا به د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقوقو سازمانونه مدني ټولنې او د حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدي د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی چې په میلیونونو مینوال لري.
اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ایک چیز نہیں ہے.
دا دل پارا دا دیر چکول ضرورت ہے, دا سی یو شای نشتا چی پکولو یہ دا ختم شی. زمک طرف تا دا پاری دلو دلو نفسیاتی جوڑخت دا کلونو کلونو تر حالو زلو ورس پیدا شو بدی. دا دی ترشا مذہبی علم او مذہبی مشران هم دی, ریاست چکم اقدامات کری دی آغا هم دی, قانون او اخلاقیات چی لپا مغرزول شوی دا حقی اغیز هم دی. پا بیا بیا آئین مات شوی چی یو ذہنیت پیدا کرده دی. په برې صغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوې چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوې. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوې دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلېدو کوشش وشي نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
د بشری حقوقو سازمانونو قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دښمنۍ لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په خوانی مشره ده.
سب کو پتا ہے کہ ایسا قانون ہے کہ لوگ اس کو
ټول ته معلومه ده چې دا داسې یو قانون دی چې خلک یې د خپل شخصي دشمنی لپاره مکاروي. د سیالکوټ په کارخانه کې له سریلنکای وګړي او آسیا بیبي سره هم دغسې وشو. له نورو سره هم د شخصي دښمنیو له وجې پیښې شوې دي. که داسې قانون ساتل هم وي نو باید پکې داسې اصلاحات وشي چې د هغې دا ډول استعمال ونه شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدلون موضوع دومره حساس ده چې په اړه یې زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او روڼ دینی عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اورېدنه وي نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده. خو زه دا خبره به هم ومنو چې بلا اخره ځینې قانوني اقدامات خو کول وي. نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یوه فضا جوړه نه سي تر هغو د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیش درول ممکنه نه ده. د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې که چیرې پر حق ولاړه فیصله وکړي نو لوړ عدالتونه یعنې های کورټ او حکومت به ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني نو ورسره په پاکستان کې د سختې رضۍ د رجحان په اړه بحثونه هم تاوده سي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلنکای وګړي او خانیوال کې د یوه لیونی د وژنو پیښو سره دا بحثونه بیا راپورته سوي دي. آن د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړې غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبله ایاز مشال ډیو ټول چې حکومت د دغه ځې پیښو د څېړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
په دې کې ریاست ته نور هم اقدامات پکار دي. مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق ممبر و محراب ابلاغ مختلف ذرائع او په تیر اجلاس چې زمونږ شو په دې کې دا تجویز هم راغلی وو چې انساني تکریم ته انساني احترام آیات چې دی حدیثونه چې دی دا پکار دی چې په جمعتونو کې زوړن شي چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15 نیټه مشالې ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټیانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہیں پیغام پاکستان جوڑو معلوم ادا چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان پنوم یو متفقہ مسودہ جوړ کړو وه چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی وو. دې ته به قانونی بڼه ورکوو. هم د دې دستاویز له مخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچه کمیټیانې جوړوو چې د مارچ تر 23 له مخې به ورته حتمی بڑھا ورکو
23 مارچ سے پہلے دے دیں گے.
خوجنی کارپوان او فعالان د طاهر اشرفي لخوا یا څه بي اقدامات کافي نه بولي. دوی وايي په هیواد کې د تحریک لبایک په ډول سخت دریځه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د توندلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیشي رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې کوکې د سخت دریځو ملاتړ یا حوصله افزای کوي. حکومت وايي هغه سخت دریځه نیولې چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.